پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه. دوستانو ستړي مشهې د ازادي راډیو په دې غرمنۍ خبری خپرونه کې مو زه اجمل اند هرکلی کوم. په دې خپرونه کې تاسو اورئ چې ولسمشر اشرف غني په هرات ولایت کې دی او دغلته د زمردو د تاریخي لارې پرانیسته کوي. نور رپورټونه هم لرو خو په سر کې خبرونه لرو. خبرونه
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د افغانستان ولسمشر اشرف غني چې د لاجوردو لارې په ګډون د څو اقتصادي پروژو د پرانستلو لپاره هرات تللی، نن د هرات حلقوي سړک پرانیست. پنټاګون د سوریې په شمال ختیځ کې په یوه اړخیزه توګه د پوځي اقداماتو په وړاندې وروسته له هغې خبرداری ورکړ چې د ترکیې ولسمشر ژمنه وکړه چې په سیمه کې به د هغو کرد وسلوالو پر ضد پوځي عملیات پیل کړي چې امریکا یې ملاتړ کوي. د بریتانیا صدر اعظم تریزا می په پارلمان کې د خپل محافظه کار ګوند غړو د باور رایه ترلاسه کړه. خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشر اشرف غني چې د لاجوردو لارې په ګډون د څو اقتصادي پروژو د پرانستلو لپاره هرات تللی، نن د هرات حلقوي سړک پرانیست. افغانستان تمه لري چې د لاجوردو لارې د پروژې په مرسته د افغانستان تولیدات د اروپا تر بازارونو ورسیږي. افغان ولسمشر به په هرات کې څو نورې اقتصادي پروژې هم پرانیزي. په دې اړه وروسته په خبرونه کې په تفصیل اورئ. د فوټبال نړیوال فدراسیون یا فیفا د افغانستان فوټبال فدراسیون پر رئیس د لنډې مودې لپاره محدودیت ولګاو. پر کرام الدین کریم دغه محدودیت د افغانستان د فوټبال ښځینه ټیم د ځینو غړو د فزیکي او جنسي ځورونې د تورونو له کبله لګول شوی دی. ښاغلی کریم د نوي ورځو لپاره په ملي او نړیواله سطحه د فوټبال په برخه کې له فعالیت کولو منع کړی شوی دی. فیفا وایي دغه بندیز پر دغو ځورونو د روانو تحقیقاتو په تړاو لګول شوی. د افغانستان د فوټبال د ښځینه ټیم پخوانی مدیرې خالده پوپل د دغه ټیم روزونکي کیلی لینس او ځینو نورو لوبغاړو د افغانستان د فوټبال فدراسیون چارواکي د فوټبالرانو په جنسي ځورونه تورن کړی دی. دوی تیره میاشت ګارډین ورځپاڼې ته ویلي وو چې په فبروري میاشت کې په افغانستان کې دننه او په اردن کې د تمریناتي کمپ پر مهال ځورول شوی دی. ولسمشر اشرف غني دا د ټولو افغانانو لپاره ټکان ورکوونکی خبر بللی، خو د افغانستان د فوټبال فدراسیون دا تورونه رد کړی. د افغانستان لوی څارنوالۍ چې په دې اړه څېړنه کوي تېرې یکشنبې د فوټبال فدراسیون د شپږو غړو دندې ځنډولې وې. د هلمند سولې د ولسي حرکت غړي چې اوروزګان ته تللي د جګړې ښکېل اړخونه سولې ته رابولي دي. دغه حرکت مسؤلین وایي شاوخوا 50 غړي به په ترینکوټ سربیره د اوروزګان ولسوالیو ته هم لاړ شي. د دغه حرکت ویان بسم الله وطن دوست پرون ناوخته ازادي راډیو ته وویل
د جګړې ښکېل اړخونه سولې ته رابول او تر څنګ ولسونه څه غواړو چې د سولې غږ بدرګه کې د جګړې پر ښکېل اړخونه باندې غږ وکړي چې جنگ بس دی، نور باید په روانه جګړه کې ونه وژل سو، نور باید د جګړې ښکېل اړخونه سوله وکړي. له دې کمرغه په دې وروستیو کې په نړیواله کچه د سولې غږ بدرګه سوی دی او هڅه سوی دی هله داده چې افغانان به سولې ته رسیږي.
د هلمند سولې ولسي حرکت وایي په اوروزګان کې بل دیني عالمانو او مخورو سره هم د سولې او پخلاینې پر امکاناتو خبرې وکړي. دغه حرکت روان کال له هلمند تر بلخ ولایت پورې پلی مزل وکړ او په بیلابیلو سیمو کې له ټولو اړخونو سره د سولې غوښتنه وکړه. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. د همدې سیمې او نړۍ څو خبرونه هم د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي د ایران لخوا د مزایلو ازمویلو پروګرام د پراخېدو په حال کې دی. مایک پومپیو پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډې ته چې پر ایران متمرکزه وه دا څرګندونې وکړې.
د ایران د میزایلو د فعالیت سرعت چې په هغه کې د میزایلو توغونکي او ازمویل شامل دي د اټومي تړون له لاسلیک راهیسې نه دی کم سوی. په حقیقت کې د ایران د میزایلو ازمویل او د میزایلو خپرول د پراخېدو په حال کې دي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه واشنگتن د ایران د بلاستیک توغندیو پر پروګرام د محدودیتونو د بیا لګولو هڅه کوي. پومپیو د امنیت شورا پرونی غونډې ته دغه راز وویل چې امریکا دا هڅې د امنیت شورا له 15 غړو سره په ګډه مخته وړي. پینتاگون د سوریه په شمال ختیځ کې په یو اړخیزه توګه د پوځي اقداماتو په وړاندې وروسته له هغې خبرداری ورکړ چې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان ژمنه وکړه چې په سیمه کې به د هغو کورد وسلوالو پر ضد پوځي عملیات پیل کړي چې امریکا یې ملاتړ کوي. د پینتاګون ویان شین رابرټسون پرون په یو بیان کې وویل د سوریه په شمال ختیځ کې د هر لوري لخوا یو اړخیز پوځي اقدام بچه که هلته امریکایي پوځیان وي یا ورته نږدې سیمه کې حضور ولري د جدي اندېښنې وړ خبره ده. هغه زیاته کړه چې په سیمه کې د امریکا ملاتړي د سوریه ډیموکراتیک ځواکونه اس ډی اف د اسلامي دولت ډلې یا داعش په وړاندې مبارزه کې ټینګ شریکان دي. پرون د ورځې په لومړیو کې ترکیې وویل په څو ورځو کې به د خلکو د ساتنې جزو تامونو په نوم د کورد ملیشو پر ضد چې انقره یې ترهګري بولي پوځي اقدامات پیل کړي. د بریتانیا صدر اعظم تریزا می په پارلمان کې د خپل محافظه کار ګوند غړو د باور رایه ترلاسه کړه. پرون د رایه اخیستو په نتیجه کې چې دوه ساعته دوام وکړ می د محافظه کار 200 وکیلانو د باور رایه خپل کړې. 112 وکیلانو ورته د عدم اعتماد رایه ورکړې. د ناراضو وکیلانو ویل چې می نور مناسبه مشر نه ده چې له اروپایي اتحادیې د وتلو موافقه چې بریگزیت نومول شوی عملي کړي. می چې په 2014 میلادي کال له اروپایي اتحادیې د بریتانیا د وتلو لپاره د ټول پوښتنې له ترسره کېدو وروسته صدر اعظم شوي، خپلو ګوندي ملګرو یې له بروکسل سره د شوې موافقې په خاطر پرې سخت انتقادونه کړي دي. او د فرانسې د امنیتي ځواکونو په سلګونو غړو د دې هېواد په ختیځه برخه کې پر هغه 90 کلن حمله کوونکي پسې لټون ترسره کړ چې د استراسبورګ د کریسمس په یو مشهور مارکیټ کې د ډزو په مهال د الله اکبر چیغې وهلې. څارنوال ریمی هیتس پرون وویل د حملې هدف د هغه لخوا د عملیاتو بڼې د هغه سوانې او د پیښې د شاهدانو څرګندونو ته په پام سره چې د هغه د الله اکبر نارې اورېدلې د دغو عملیاتو لپاره د تروریزم ضد پولیس رابلل دي. په دغه حمله کې چې ولم ورځ جرمني سرحد ته نږدې وشوه، دوه کسان ووژل شول او درېیم هم مغزي فلج شوی دی. 12 تنه نور ټپیان شوي دي. دوستانو زموږ غږ لازادې راډیو نورې خبرونه مو اوریدل. نور یاس نورې درته وړاندې کړل. دا زموږ غرمنۍ خبری خبرونه ده. وړاندې پکې دا ریپورټونه او مطالب لرو. ولسمشر محمد اشرف غنی دا مهال په هرات کې دی او دغلته د لاجوردو تاریخي لاره پرانیزي. د دې پرانیستي د مراسمو سربیره د دې لارې د اقتصادي اهمیت په اړه له اقتصادي کارپوهانو سره غږیږو. همدارنګه به دام واورې چې د سلګونه ژورنالستان سکال د حکومتونو لخوا زندانونو ته اچول شوي ده چې چیرې او په کومو ځایونو کې پرې رپورټ لرو. د افغانستان د پوهنې وزیر محمد میرویس بلخي د لیندۍ په 21مه یعنې د چهارشنبې په ورځ په پکتیکا ولایت کې وو او هلته یې له چارواکو سره په یوه غونډه کې خبرې کړې دي. په دې موضوع هم رپورټ لرو که وختو. ځینې نور مسایل هم لرو. ستاسو له پیغامونو هم څو پیغامونه راخلو. دوستانو لکه مخکې مو چې وویل، افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د لاجوردو د تاریخي لارې د پرانیستي په مراسمو کې د مهال په هرات ولایت کې دی. د دغه مراسم زما همکار اکرام الله اکرام تعقیب کړی دی. هم د اوس د کابل په استودیو کې دی. اکرام صاحب، نور تفصیل بل تاسو واورو.
ډیره زیاته مننه نن صاحب، تاسو سلام اوریدونکو ته سلام. که څه هم تر دې دمله د لاجوردو دغه تاریخي لار په رسمي ډول نه ده پرانستل شوی، خو نن سهار چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هرات ولایت ته ورسید، د هرات ولایت حلقوي سرک پرانسته وکړه. لاغنه ورسته د لاجوردو لارې پاړه په جوړې شو مراسمو کې چې لا هم روان دي غونډه ده. په دې غونډه کې برخه اخیستې ده. د اوس ولسمشر محمد اشرف غنی خبرې وکړې. وی ویل چې ولس کالا وړاندې چې افغانستان په انزوا کې او نن د ارتباط په وی لارې باندې بدلیږي. نو موړي ویل سلور کال مخکې غواخونه کېدل چې سرحدونه په افغانستان باندې وتړل شي، نو لستونزو مشکلات سره به مخ شي. خو نن افغانستان نه یوازې دا چې هوایی دهلیزونه له نورې نړۍ سره لري، بلکې د زمکه د لارې نه هم د نړۍ له هیوادونو سره نخلی. ولسمشر محمد اشرف غنی ویل
ما نه تنها دروازه نیمه قاره هند هستیم، امروز انشالله تعالی باز دروازه آسیای مرکزی، قفقاز و اروپا هست. 17 سال پیش افغانستان در انزوا بود، برای ارتباط با کس نداشت و چند سال پیش، 4 سال پیش تهدید می شدیم که اگه این سرحد بسته کنیم سرتان یا اون سرحد نان خوردن نخواد داشتین. امروز افغانستان متوسل است.
ولسمشر محمد اشرف غنی ویل چې اوس افغانستان نه یوازې دا چې له مرکزی آسیا سره بلکې له قفقاز او اروپا سره هم په یو دروازه باندې بدل شو. نوموړي د ترکمنستان نه مننه وکړه چې د دغې لارې تاریخي لارې د پرانستې په مراسمو کې همکاري وکړه او افغانستان یې له نورې نړۍ سره وصل کړ. له دې نه مخکې د افغانستان د ترانسپورټ وزیر محمد حمید طهماسی په خپلو خبرو کې وویل چې نن به د دغه لارې له پرانستې وروسته 180 ټنه افغاني محصولات او تولیدات په نهو لاریو کې چې د افغانستان نمبر پلیټونه به هم ولري، د 15 لارې به چین ته او 15 به هم ترکیه ته لاړ شي. په دغه کې به بیلابیل توکي افغاني تولیدات به پکې بار وي، پومبه همدارس کشمش او کنجد. په دغه غونډه کې ویل کېږي داسې چې په دغه غونډه کې د ترکیه، ترکمنستان، آذربایجان او شمیر نورو هیوادونو استازو هم برخه اخیستې ده. 13 ورځ د افغان ولسمشر د ویان مرستیال شاه حسین مرتضوی ویلي وو چې د دې لارې په پرانستو سره به په سیمه کې افغانستان خپل پخوانی تاریخي موقعیت ترلاسه کړي. نوموړي ویلي وو چې دا له یوې لارې د سوداګرۍ او له یو هیواد د خلاصون په برخه کې مهم ګام دی. د لاجوردو تاریخي لار چې په تیرو وختونو کې ورته د ورېښمو لار هم ویل، د افغانستان له هراته د ترکمنستان ترکمنباشي بندر ته چې کسپین بحیرې سره پروت دی رسیږي، له کسپین بیا آذربایجان او جورجیا هیوادونو ته، له دې ځایه بیا د ترکیې له لارې آزاد اوبو سره نخلي. یعنی افغانستان کولی شي د دې لارې نه له اروپا سره په ډېرې اسانۍ باندې اروپایي هیوادونو سره لاره پیدا کړي. افغان حکومت باور لري چې د لاجوردو له لارې به سوداګري ارزانه او اسانه شي، افغان محصولاتو ته به لا ډېر بازارونه پرانستل شي، د افغانستان ترانزیټي عواید به ورسره لوړ شي او د لارې په اوږدو کې به د سوداګرۍ په برخه کې ملګري ډېر شي. افغان حکومت وایي چې نه یوازې دا چې دغه لاره به اقتصادي ګټه وکړي، بلکې په سیاسي اړخ باندې او همدارس له امنیتي اړخه هم د لارې پرانستل یو مهم ګام دی. نو دغه مراسم لا پیل شوي دي، روان دي. دغه لاره په رسمي ډول لا تر اوسه نه ده پرانستل شوي. په روسه سرویزونو کې به اوریدونکو ته په دې اړه بشپړ معلومات ورکړو. بلې انسه
ډیره زیاته مننه اکرام الله. اکرام، له تاسو سره پاتې کیږو. د اقتصادي چارو یو شمېر افغان کارپوهان د لاجوردو د لارې پرانستل یو مهم اقدام بولي، وایي چې په دې سره به په افغانستان کې د پراخه اقتصادي ګټو ترڅنګ امنیتي او سیاسي ګټې هم زیاتې شي. له دې ډلې د ننګرهار پوهنتون استاد بشیر دودیال سره اکرام الله اکرام مرکه کړي او په سر کې ترې د لاجوردو د لارې د اقتصادي ګټې په اړه پوښتلي.
رښتیا هم د ورېښمو تاریخي لار چې افغانستان یو وخت په کوم موقعیت درلود، دا د تاریخي لحاظ د اقتصادي لحاظ په دغه وخت په دغومره موده کې د دې اهمیت موږ نه و هېر شوی. تاریخ د دې ارزش په خپله حافظه کې ساتلی. په نوي وخت کې، په معاصر وخت کې تقریبا په همغه مفهوم سره او په همغه ارزش سره اوس د لاجوردو د لارې په نوم، خصوصا چې په دې کې چین ډېره علاقمندې ښودلې ده، دا په دې منطقه کې په نظر کې ده. کله چې موږ وایو منطقه، یعنی یو منطقوي ارزش پیدا کوي او افغانستان په دې کې بیا مرکزي حیثیت لري، نو د افغانستان دغه ستراتیژیک اهمیت او د بلې خوا نه چې افغانستان د نړیوالو اوبو سره لاره نه لري، صرف دغه د وچو بندرونه ورته غنیمت دي، نو د دې لحاظ د دغې لارې تیرېدل د دغې منطقې نه د افغانستان دپاره، د افغانستان د اقتصاد دپاره حیاتي ارزش لري. موږ دغه پروژې ته هم د اقتصادي لحاظ، هم د امنیتي لحاظ، هم د سیاسي لحاظ ډېر خوشبینه یاستو. د اقتصادي لحاظ معلومدار موږ محلي کارګران د دغې لارې په برخه کې استخدامي دي، د دې د ترانزیت د لحاظ دا هغه مستقیمې اقتصادي ګیلې دي چې زموږ په خلکو باندې، د خلکو په ژوند باندې ولري. د دې ترڅنګ موږ ډېر دې ته خوشبین یو کله چې دا ډول پروژې دغه یوه یوه سره کار کیږي، راځي د افغانستان اهمیت جوتیږي او دغه شاوخوا وکوله. کله چې موږ ویلي چې منطقوي یا منطقه، نو منطقه بیا په ګټو کې شریکه ده. د دغو مشترکو ګټو لپاره کوشش کوي منطقه چې موږ سره په امنیت کې همکار شي. کله چې شاوخوا هیوادونه موږ سره په امنیت کې همکار شول، زموږ مشکل همدغه ده چې دغه د افغانستان جنگلای او ناامني چې ده دا منتخوی ده او دلته بعض کسان په دې کې لاس لري، هغه لاسونه د دې جنګ نه د دې ناامنی نه خود به خود لنډیږي کېږي. دا لار
پوهان صاحب، تاسې د لاجوردو لار په اقتصادي اهمیت باندې وغږېدئ، د دې تر څنګ چې افغانستان ته په اقتصادي لحاظ باندې مثلا تاسې ویل چې کارګر دلته په کار باندې اخته کیږي، د افغانستان مالونه صادرات نورو هیوادونو ته ځي، نورې کوم اقتصادي ګټې دي چې افغانستان ته برابرېږي؟
کله چې یو لار د یوې منطقې نه تیریږي، هغه یوازې د یوې لارې حیثیت بیا نه لري، دا په خپل خوا کې ګڼ شمېر نور اقتصادي تشبثات هم رامنځته کوي. د دې سره یو ځای دلته په دې مسیر کې د انرژیکي منابعو د تامین دپاره د سون د توکو د انتقال بعضې خدمات عرضه کول، دا ورسره خامخا پیوست وي. دوی بیا دغلته د توقف او د اوسېدو دپاره بعضې مثلا هوټلونو ته ضرورت پېښېږي، بعضې سټېشنونه او هوټلونه د انرژیکي منابعو تامین یو شمېر کسانو استخدام او ګمارنې ته ضرورت لري. دا چې د استخدام فرصتونه ایجادېږي، دا په خپل اقتصادي تاثیرات دي.
استاذه که زما وازه اوري، اوس چې دغه لار پرانستل شو، د مدیریت لپاره د افغان حکومت ته څه کول پکار دي تر څو په سمه توګه، لکه څنګه چې تاسو کوم اقتصادي ګټې یاد کړې، په سمه توګه دغه اقتصادي ګټې ترلاسه کړي؟
خو دا نو هغه تشویش دی چې موږ لکه دغه د نورو پروژو دغه د مرستو د بهرنیو د دینم چې دا دومره ولسو کلونو کې ولیدل چې بعضې حیف ویل شولې، بعضې فرصتونه له لاسه ووتل، او بعضې مرستې بعضې مالي منابع په ښه ډول په معاصر شکل سره استفاده ونه شوله، دا زموږ او تاسو یو تشویش دی. هو رښتیا هم، یعنې دغه د ولسو کلونو تجربه موږ ته بیا دا سودا را پیدا کړي چې والا مبادا دا فرصتونه او دا منابع د اقتصادي چانس دا د لاسه ونوځي. هو دا هم د تاکید وړ ده، ولې موږ دې باندې امیدوار یو چې دا یوه نړیواله لاره ده، یوه نړیواله پروژه ده. په دې کې د هغوی مؤثریت ډېر زیات تمامېږي. شاید هغوی داسې فرصت موږ افغانانو ته، زموږ دغه مدیریت ته، دا به هېڅکله په لاس ورنه کړي چې دلته غلط استفاده وشي، فرصتونه او منابع د لاسه ووځي.
دا ننګرهار د پانتون د اقتصاد د پونزي استاد پوهاند بشیر دودیالو چې د لاجوردو د تاریخي لارې د پرانستې د ګټو په اړه غږېد. دوستانو، زموږ غږ له ازادۍ راډیو ناوري رحمت الله افغان به څو اقتصادي خبرونه راوړي.
ټاکل شوی افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن تر ټولو لوی لاره د لاجوردو پروژه چې د ورېښمو لارې د لوی پروژې برخه ګڼل کیږي پرانیزي. لاجورد ترانزیټي لار د هرات له ترغونډۍ او د فاریاب د اندخوی له اقینې بندر پیل، له ترکمنستان، ازبکستان، ګرجستان او ترکیې په تیرېدلو له اروپا سره اندښنول کیږي. افغانستان کولی شي چې د دې لارې په اسانۍ سره اروپایي هیوادونو ته لاره پیدا کړي. د هلمند کرنې رئیس زلمی الکوای چې په شاوخوا تجربه ځمکه کې د مسمیرو میوه لرونکو باغونو د تخمونو کرل پیل کړي دي. زلمی الکونن ازادي راډیو ته وویل چې په دغه فارمونو کې د بادام، الوچې، علي بخارا، د شفتالو، د نیالګیو تخمونه کرل کیږي چې بیا به راتلونکي کال شاوخوا 1500 تجربه ځمکه کې ورنه باغونه جوړ شي چې د محلي سروې پیل شوی ده. ښاغلی الکو همدا شان زیاته کړه چې روان کال د بزګرانو د حاصلاتو د ساتلو لپاره په لشکرګاه، ناتالي او ګرش کولسوالیو کې 18 سړې خونې جوړیږي چې کارونه یې پیل شوي دي. او د هم د کابل په بازارونو کې د جنو توکو به یو بوري قزاقي وړو 1320 افغانۍ، درې نیمانی وریجې 2000 افغانۍ، 14 لیتره غوړي 1000 افغانۍ، یو 50 کیلوي د بوري 1100 افغانۍ، یو لیتر پټرول 850 افغانۍ او یو لیتر ډیزل 550 افغانۍ. او د هم د کابل په بازارونو کې د جنو بهرنۍ اسعارو په وړاندې د افغانۍ یو بای یو امریکایي ډالر 50 افغانۍ، اتیا پوله یو اروپایي یورو 50 افغانۍ، نوی پوله یو سټرلینګ پوند 90 افغانۍ، تلويخ پوله یو سعودي ریال 60 افغانۍ، شل پوله زر ایراني تومان 90 افغانۍ، تلويخ پوله او زر پاکستانی کلداري 550 افغانۍ.
دوستانو، اقتصادي خبرونه مو اوریدل. وس هم د مخکلي دینه چې د افغانستان په اړه نور مسایل راواخلو، یو نړیواله موضوع راخلو. سلګونه ژورنالیستان څکل په نړۍ کې د حکومتونو لخوا زندان ته چول شوي. در رسنیو د څار اداره چې مرکزی په نیویارک کې دی، دغه هیوادونو لیست خبر کړی چې ژورنالیستان یې زندانی کړي. رضوان مراد دا موضوع تعقیب کړي. هم دا وسره سره په استودیو کې دی مراد صاحب. خبرونه ته ستړی مشي دا راته وایي چې د رسنیو د څار د ادارې په کلنۍ سروې کې د ژورنالیستانو د وضعیت په اړه څه راغلي؟
مننه نن صاحب. د رسنیو د څار ادارې چې مرکزی په نیویارک کې دی یو سروې ترتیب کړی دی. البته دا سروې د ژورنالیستانو د نړیوالې کمیټې یا د ملاتړ نړیوالې کمیټې نه اخیستل شوی او دوی وایي چې په 2018 روان کال کې 255 ژورنالیستان په مختلفو هیوادونو کې یوازې دغه ژورنالیستان چې حکومتونو بندیان کړي دي او دوی وایي چې د دې اکثره ژورنالیستان د سیاسي انګیزو یا سیاسي مخالفتونو له امله نیول شوي دي او په دا مهال په زندانونو کې دي چې په هغې کې اکثره ژورنالیستان د منځنی ختیځ په هیوادونو کې زیات بندیان شوي دي نسبت د نورې نړۍ نه او هغه ژورنالیستان چې د غیر حکومتي یا نان ګورمنټ اکټرز چې دوی ورته په انګلیسي کې وایي د هغوی لخوا نیول شوي نو د هغوی شمیر بیا تقریبا 298 ته رسیږي.
دا راته وایي چې په دې سروې کې د کومو هیوادونو نومونه یاد شوي چېرته چې ژورنالیستان بندیان دي او د زندانی کېدو علتونه یې څه ښودل شوي؟
د زندانی کېدو علتونه یو خو دا دی چې د بیان د ازادۍ د چپ کولو هڅې د حکومتي چارواکو لخوا او دوهمه لویه انګیزه سیاسي لیدلوری یا مخالفتونه دي چې سیاسي مسایلو کې ژورنالیستانو راپور ورکړی دی یا بحث پرې کړی دی او حکومت هغه ځپلی دي او زندان ته اچولی دي او د سیاسي انګیزو له مخې ورته قضیې یا دوسیې جوړې کړي دي. زیاتره ژورنالیستان په ترکیه، چین او مصر هغه هیوادونه دي چې د دغه 255 تقریبا سم نیمه یوازې په دې دریو هیوادونو کې بندیان دي. البته د ژورنالیستانو له ژورنالیستانو د ملاتړ نړیوال کمیټې او د سروې کې راغلي دي چې سعودي عربستان هم هغه هیواد دی چېرته چې یو شمېر زیات ژورنالیستان له حکومت سره د سیاسي مخالفت یا پر حکومت د انتقاد له امله زندانی شوي دي.
ډیره زیاته مننه کوو دوستانو. رضوان مراد چې په ټوله نړۍ کې د بندي ژورنالیستانو له حاله خبر کړو.
ازادي راډیو ته وګورئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دوستانو د خبرونې په پایل کې مو د لاجوردو د لارې د پرانیستې د مراسمو په اړه رپورټ درلود. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونوي افغان سوداګر لیواله دي چې د لاجوردو لارې سوداګرۍ ته پراختیا ورکړي. د دې خونې رئیس عتیق الله نصرت ازادي لړیو ته وویل د صادراتو او وارداتو لپاره د لاجوردو لار د هوایي دهلیزونو او ریل پټلیو په نسبت ارزانه تمامېږي. له دې سره د افغانستان د سوداګرۍ وزارت په دې باور دی چې د سوداګرۍ په برخه کې نوې لارې او سهولتونه د دې هیواد د صادراتو ګراف لوړولی شي. یوسف خان زدران موضوع تعقیب کړي. د کابل په استودیو کې د نور تفصیل ترې اورو.
د لاجوردو لارې پرانستل کېدو افغان سوداګر ارزانه او اسانه سوداګرۍ ته هیله من کړې دي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونې عامل رئیس عتیق الله نصرت وایي دا لار د سوداګرۍ لپاره له اروپا او ځینې آسیایي هیوادونو سره د هوایي دهلیزونو او د ریل پټلۍ په پرتله ارزانه او اسانه ده. ښاغلي نصرت ازادي راډیو ته وویل افغان سوداګر لیواله دي چې له دې لارې ډېر مالونه ولېږدوي.
ما در انتقالات با استفاده از
دی وی د لاجوردو لار ځکه ګټوره ده چې موږ د لاروی په واسطه د لیک درالیک ښه تجربه لرو او په همدې اساس موږ غوښتل چې په لومړۍ دوره کې له خپلو تجربو څخه استفاده وکړو. کله چې په دغې لارې ستونزې نه وي سوداګر له هڅېږي چې سوداګري وکړي. د سوداګرۍ په برخه کې چې هر سهولت رامنځته کیږي د خلکو په ژوند اغیز لري. دا په داس حال کې د چې دا مهال د لاجوردو سوداګریزه لار د پټۍ په پریکولو سره پرانستونکو دونکو ده او د کلونو انتظار وروسته به افغان تولیدات او محصولات په نهو لاریو موټرو کې د لاجوردو په تاریخي لار له هرات څخه د ترکیې په لور وخوځيږي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونوي اټکل داده چې له دې لارې د مالونو لیک تر لسو ورځو وخت ونیسي. د یاد خونې رئیس ښاغلی نصرت وایي د لاجوردو لار له اقتصادي پلوه موثره او په ورته وخت کې خوندي ده. د لاجوردو لارې د افغانستان سوداګري داسې مهال پیلیږي چې افغانستان له یو هیواد او یوې لارې د انحصار نه د خلاصون په خاطر دا وخت له ځینو هیوادونو سره د سوداګرۍ هوایي دهلیزونه د تیر د سیستم له لارې سوداګریز راکړه ورکړه، چابهار بندر او د ریل ګاډي پټلۍ پرانیستي دي. له دې وړاندې بیا د افغانستان ډېره سوداګري د پاکستان له لارې د موټرو په واسطه کېدله. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع وزارت دغو هڅو کړنو ته په کتو وایي ډېرو بدیلو لارو په هیواد کې سوداګري او ترانزیت غوړولی دی. د یاد وزارت مالی او اداري مرستیال اجمل حمید عبدالرحیمزي ازادي راډیو ته وویل د بدیلو لارو یو هدف دا دی چې د افغانستان د صادراتو ګراف لوړ شي.
روسي کړنې چې تر سره شوي دي، هغه د هوایي دهلیزونو مسله ده، هغه د لاجوردو د لارې مسله ده، تر څنګ یې د تجارت ملي پالیسي هم نهایي شوي. دا هغه کړنې دي چې به موږ سره کومک کولی شي چې زموږ د صادراتو ګراف پورته لاړ شي او واردات مو ورو ورو کم شي تر څو خودکفایي خواته لاړ شو.
د ښاغلي عبدالرحیمزي په وینا دا وخت د افغانستان د صادراتو ګراف لوړ شوی او نږدې 800 میلیونه ډالرو ته رسیدلی دی. نوموړی وایي د لاجوردو له لارې به نه یوازې سوداګر صادراتو ته وهڅیږي، بلکې تمه ده چې ورسره به هیواد ته د ځینو باکیفیته موادو د واردولو زمینه هم له پخوا اسانه او ارزانه شي. یوسف زدران، ازادي راډیو، کابل.
د اونۍ تاو د مسایل د ازادۍ په څپو کې پروګرام کې لملمنو سره سیړو. دا خبرونه هر پنځشنبه د ماسپښین له 2 د مازدیګر تر 4 بجو له ازادي رادیو.
دوستانو، نن پنځشنبه ده او دا خبرونه چې د ازادۍ په څپو کې خبرونه ده نن خبريږي. د افغانستان د پوهنې وزیر د چهارشنبه په ورځ په پکتیا کې د ولایتي چارواکو او ګڼ شمېر پکتیاوالو سره په ګډه غونډه کې خبرې کولې. ویل چې ولسمشر ته یې داسې یوه طرحه وړاندې کړې چې له مخې ښوونکو ته له سود پرته په اوږدمهاله قسطونو د استوګنې ښارګوټي او کورونه آباد او په واک کې ورکول کېږي. په اړه یې له پکتیا څخه د ازادي راډیو خبریال اصیل زازی رپورټ راکړي.
د پوهنې وزیر وایي چې د یوې نوې طرحې له مخې د هیواد په مرکز او ولایتونو کې د معلمینو لپاره د ښارګوټو جوړولو لړۍ پیلوي. د افغانستان د پوهنې وزیر ښاغلي محمد میرویس بلخي چې د لندۍ په 21مه پکتیا کې د ولایتي چارواکو او ګڼ شمېر پکتیاوالو په ګډه غونډه کې خبرې کولې وویل:
ما طرح مسکن قابل استطاعت را برای صاحب جمهور پیشنهاد کردیم
مخ خغلی ولسمشر ته د منلو وړ داسې یو طرح وړاندې کړ چې لمخې به معلمینو ته له سود پرته په اوږدمهاله قسطونو د استوګنې ښارګوټي او کورونه آباد کړو او وروسته تیار آباد شوی کور د معلم په واک کې ورکړو. رئیس صاحب جمهور طرحه ولوسته، خپل ملاحظات یې لرل، موږ ته یې بیرته وسپارله. موږ د ښار جوړولو له محترم وزارت سره کینو څو مسله حل کړو، وروسته به ښارګوټي او کورونه ویشل کېږي او معلم به د یو ټاکلي وخت وروسته د کور کلی واخلي، نه د کور سنه. د پکتیا ګڼ شمېر معلمین د سرپناه د نه درلودلو، کمو معاشونو په بدل کې ډیر کار کولو له امله تیر کال اړ شول چې په ځینو ښوونځیو کې د تدریس نه کولو په اعتصاب لاس پورې کړي. دوی نه یوازې په ولسوالۍ کې بلکې د ولایت په مرکز ګردیز کې هم د سرپناه د نشتون له امله کړاوونه ګالي. معلمینو ته د سرپناه نمرو د ویشلو په حق له پکتیاوالي ښاغلي شمیم خان کټوازی د پوهنې وزیر مخاطب کړ. وی ویل: پکتیا کې د اویا په شاوخوا کې د ښوونځیو لپاره د ودانیو نشتون، د کتابونو او مسلکي معلمینو کمښت نورې هغه ستونزې وې چې ویناوالو ورباندې بحث وکړ. پکتیاوالي وویل چې پکتیا کې د نجونو داسې یو ښوونځی لري چې له 12 ټولګي څخه یې فارغان ورکړي خو لا تر اوسه هم ودانی نه لري. د دغو ستونزو د حل لپاره د پوهنې وزیر د پکتیا معارف په چوکاټ کې د 180 میلیون افغانیو په ارزښت د یو شمېر پروژو د پلي کولو یادونه وکړه. د پکتیا د پوهنې رئیس ښاغلي کوچي ځاځي په خبره په دې پروژو کې د یو شمېر ښوونځیو ودانیو جوړول او نور اړینو اړتیاوو پوره کول شامل دي. اصیل زازی، ازادي راډیو، پکتیا.
د افغانستان د ښځو چارو وزارت رد کړ چې په افغانستان کې د ښځو او کوچنیانو د ځورونې د مخنیوي په قانون کې داسې ماده شته چې که یو نارینه تر 14 ثانیو زیات وخت یوې ښځې ته وګوري له 1000 افغانۍ جریمه کیږي. د ښځو د چارو وزارت ویاندې ویل چې دا معلومات قطعاً غلط دي. د افغانستان د ولسي جرګې غړی فوزي کوفي هم چې پر دې قانوني کار کړی، ازادي راډیو سره په خبرو کې داسې اوازې رد کړې او خلکو نه یې وغوښتل چې د قانون له حاکمیت سره دې مرسته وکړي. فرشته جلال زی پی جزئیات لري.
د افغانستان د ولسي جرګې وکیل فوزیه کوفی وایي هغه کسان چې په افغانستان کې د نافذو قوانینو په اړه معلومات نه لري، د قانون پر موادو ملنډې وهي او ناسمې اوازې خپروي، د قانون له ماتونکو سره مرسته کوي. په افغانستان کې د ټولنیزو شبکو یو شمېر غړو په وروستیو کې اوازه واچوله چې د ښځو او کوچنیانو د ځورولو د مخنیوي د قانون پر اساس که یو نارینه تر 14 ثانیو زیات وخت یوې ښځې ته وګوري 1000 افغانۍ جریمه کیږي. په افغانستان کې د ښځو او کوچنیانو د ځورونې د مخنیوي قانون د 1398 هجري لمریز کال په سلواغه میاشت کې توشیح شو. فوزیه کوفي د ولسي جرګې د ښځو د کمیسیون غړې ده او د دې قانون د طرحې له جوړونکو ده. هغې په ټولنیزو شبکو کې داسې بحثونه مسخره وبلل. کوفي ازادي راډیو ته وویل داسې کسان ته چې پر قوانینو ملنډې وهي ښایي چې د ښځو او کوچنیانو انساني کرامت ته د درناوي له مخې حساس شي او د داسې ټولنیزو ستونزو پر ضد مبارزه وکړي.
وختي یک مسله قانوني کې د قانون وجود نداره، او اول رد داده میشه به قانون و بعد از او سر از او صحبت میشه و تمسخر میشه. من فکر میکنم اصل بحث قانونگذاری را میتونه که
فوزیه کوفی د افغانستان پر حکومت هم ملامتي واچوله. وی ویل چې د قوانینو په اړه خلکو ته کافي معلومات نه دی ورکړي. د افغانستان د ښځو چارو وزارت ویاندی رویا د ادرس ازادي راډیو ته ویل چې داسې اوازې په افغانستان کې د ښځو او کوچنیانو د حقونو د تامین لپاره هڅو ته زیان رسولای شي.
این فقط یک شایعه است در قبال قانون و موازی موضوع هیچ آگاه هم نیست.
د افغانستان د ښځو چارو وزارت ویاندی د ښځو په وړاندې د خشونت د مخنیوي قانون او د ښځو او کوچنیانو د ځورونې د مخنیوي قانون د دولت له مهم بریاو وګڼل.
دوستانو له 12 بجو او 1:30 دقیقو اوختیو فرشتي جلالزی سره پاتې کیږو په سټډیو کې د افغانستان سیمه او نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکی ترې اورو.
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د لاجوردو د لارې په ګډون د څو اقتصادي پروژو د پرانستلو لپاره هرات ته تللی دی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی په بروکسل کې د ناټو له مشرتابه سره د افغانستان د سولې په برخه کې پر خپلو هڅو معلومات وړاندې کوي. د سرپل امنیه قومندانۍ د سرپل د سنچارک د لارې د ساتونکو ځواکونو د قومندانۍ د مرستیال د وژل کېدو خبر ورکړ، او د ترکیې پلازمینه انقره کې د یوه ګړندي ریل په تمځای کې د ټکر په پیښه کې د مړو شمیر و ته رسېدلی او ویل کېږي چې 46 تنه زخمیان شوي دي. د درویو زخمیانو روغتیایي وضعیت هم نازک بلل سوی دی.
لا فرشتي جلالزی مننه کوو چې د افغانستان سیمه او نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکی درواورول. تاسو کولی شئ چې دا او نور خبرونه هر وخت چې وغواړئ په تفصیل سره زموږ په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاټ کام کې پیدا کړئ. اوس هم یو کلی زر غږونه ډرامه او د ډرامې پر موضوع بحث خبري کې.
یو کلی زر غږونه یو کلی زر غږونه ډرامي خوږو ویتونکو السلام علیکم. په تیره برخه کې مو واوریدل چې خدای داد له ګلپوري په دې خفه دی چې ولې د خپل پلار کورنۍ ته د موسی ګل ستاینه نه ده کړې. راځي په دې برخه کې واورو چې سنم ګل د څه لپاره خدای داد دوی کړه راغله.
خدای داد زویا د مشاغل موریم دروازه را خلاصه که.
وایم دسترگو پر رب که باید را خلاصه که. جدی باد موشه تروره ستره موشه
ده خکلو ماشمان و پلاسه. خدای داد زویا گلپری خوب پکور که بی
او تروره کورو دانمی بیخی نغ ده چاغ ده پکور که ده درزه پام ده مخامخ کورتا که ده
شاد زویا میلمانه منی
وی ستر که میروخانه سنم گل تروری ستر مشه ایلا بیلا چیز مو غریبانو پختنه دی وکڑه.
ګلفری لورې، همیشه مې په زړه کې یې، خو څه وکړم، یو زر یم.
ټوکې کوم ترورې، ته په موږ حق لرې. راځه راځه، همدلته دې بالښت ته تکیه وکړه.
ښه ده لورې،
ته صبر چې ترور ګلې ته مې زه ښه لونګین چای واچوم.
خدای دادا، دا تریخ چای دی، په دې بل چای نه کې د شیدو چای دی، دا ورته اچوم.
لورې بدمشه ګلپری، تا ما ته دې ولې د شیدو چای وانه چوه؟
هغه وخت مه راور وې، ما یې صبر د شیدو په چای به دې پخلا کړم. اوس دې پیاله را دې خوکه.
نه نه زویه بدمشه، اوس زه نڅکو.
خدای دادا زویه، داسې مه کوه، ګلپری امیدواره ده، خفه کوه یې مه، هسې نه خدای مه که.
زه دې بدمشه سنم ګلې ترورې، هسې ټوکې ورسره کوه، په ګلپری خو د ګل ګزارم نه کوه. تاسې خپلې خبرې سره وکړئ، زه درنه لاړم.
ګلپری لورې، زه خو راغلی وم چې د پلارګنۍ کره دې راسره لاړه سې، چې زرپری له نږدې نه ووینم. او
ولې نه، په دواړو سترګو. رښتیا ترورې، تا لکه چې زرپری لا نه ده لیدلې.
السلام علیکم مولوی صاحب.
وعلیکم السلام و رحمت الله و برکاته. خان صاحب، ستړی مشی، ستړی مشی.
جنتی شه مولوی صاحب، اسنه چې لکاره دی وباسم، وعده مې درسره کړې ونو ذکر اغلمه.
خان صاحب، په وعده دې چې وفا وکړه، په دې دې لا خوشاله کړم. هر مؤمن ته لازمه ده چې په وعده وفا وکړي. او بیا تاسو خو د کلی خان یاست، باید دې چې د نورو لپاره یو مثال ووسیږي.
مولوی صاحب، زه به دا مخامخ دلته کینم چې ستا خبرې ډېرې خیره باندې لګي. مولوی صاحب،
عزتمن سي خان صاحب، دا ستاسو حسن نظر ده.
رښتیا مولوی صاحب، پوښتنه دې عیب نه یې، هغه ستاسو د لورکۍ کار څنګه شو؟
په هغه پسې وګرځېدم، ډېر خوشحاله وم چې لورکۍ به مې د کلي ښځو او نجونو ته خیر ورسیږي. خو خان صاحب،
نو بیا ولې د لورکۍ د معلمي خوښه نه شوه که څنګه؟
نه نه، لورکۍ مې له معلمۍ سره ډېره مینه لري. ډیر خوشاله و چې د کلی جنو او خزو ته به دینی علم وروخی.
نو بیا مشکل په څه شي کې راغی؟
مشکل دا ده چې په ځینو ادارو کې فساد او رشوت دومره عام شوی ده چې په مقرری او رشوت اخلي.
یاره مولوی صاحب، زما د ژه خبره دی وکړه، په ډیرو ځایونو کې به یا رشوت درنه غواړي او یا به واسطه ورته پیدا کوي.
خو زه د یو مسلمان په حیث دا دواړه نه خوښوم، نه چاته پر رشوت پیسې ورکوم او نه هم داسې واسطه جوړوم چې بې ځایه او غیر مناسب کار پرې وکړم.
خو چې داسې د مولوي صاحب د لور د معلمۍ د لاسونه ومینځنو.
خان صاحب، خبره دا ده چې زما لور لیاقت هم لري او د معلمۍ غوښتنه چې کوي دا یې مسلم حق ده. که په صحیح طریقه یې وظیفه پیدا کړه خطر ښه، که نه په حرامو خو یې نه ورته غواړم.
یاره مولوی صاحب، خوشو چې زما سردم را خلاص کړه.
هغه څنګه؟
زما ګورون ته معلومه خبره راته کوي، خو زه زړه نه زړه چې څنګه وکم.
زما بغداد یو، شیراز یو، او لټ پټی کتر پټې ژیړي مازدیګري دانې نوشې جان کې. نن د موسا ګل زړه تاسې باغ باغ دی. اے رښتیا، تاسې څه فکر کوئ ها؟ چې سنم ګل دې ته به د زرپري کورنۍ هووی او ما ته به زرپري راکي کنه؟ وای مام، داسې ده زرپري به که خدای قبول زما سي. هغه دې تا اوس هم وویل، بیا خو د شک ځای پاتې نه شو. اتن تر راج کې گئی، ورک می نه لوکه پاس پتا کې کې گئی. اتن تر راج کې گئی، اتن پسر کې گل دے نو زر پو زر پری د موسا گل دے اکھن تراج گے گے سنم گل مورستڑ مسی اے کورچ داسے وتا وے چ گل پوری در سر ون منلا
لوی سڑے شے موسا گل سویا تو خو په ګوته کې غمه یې د ګلپرې دی به یوه سترګه خاندي بله به یې ژاړي او تا به خوښوي ته راشه چې دا تندی دې ښکل کړم
لاس دم راکړه چې زه ښکل ښه نو ګلپرې نور څه ویل لري
ته ودرېږه زویه چې زه دلته کښېنم ګلپرې خو ویل که زما واک وي همدا اوس به خوږه درکړم
نو بیا واک یې د چا دی ته وایښه
اول خو د زرپري خپل واک دی بیا یې نو د مور او پلار خوښه ده چې چا ته یې ورکوي که یې چا ته نه ورکوي
یاره که واک د زرپري سي هغه خو مې وار له واره په ګل ولي
څه وایې موسا ګله زویه ته څه خبر یې چې زرپري دې خوښوي
هسې زما مقصد دا و چې ستا د ګل غوندې زوی چې څوک نه خوښوي هسې ازار به ولی
وای موسا ګله چې په کومه کې مو خیر وي خدای دې هغه وکړي
یاره دې خیر په دې کې دی چې له خیره زرپري د موسا ګل د کور ډیوه سي ته وایښه
خدای دې وکړي خو سبا ته به هر څه معلوم سي که خیر و له ګلپري سره ورځم زرپری به م ووینم او مرکه به یم وکم
یاره سنم ګل یادی یوازې زرپری نو مه وایه خپله انګور زرپری وه که خدای کول انګور به دې سي
بس نو دعا کوه چې همداسې سي سنم ګل عادي دي نور له خدایه څه غواړي یوه ښکل انګور غواړي
موسا ګل موسا ګل نام زده دې مبارک سا زرپری دې مبارک سا زرپری دې مبارک سا
زینب لورې چې لوښي دې ومینځل بیا یو ځل راشه چې خبر درته کوم
ښه ده پلاره دا د کار مې خلاص که درځم
ښه پلار دې جار شه پخیر راشي
پلاره څه مو ویل
ته راځه دلته مخامخ راته کښېنه چې زه او ته یوه مشوره سره وکړو لورې
ښه ده پلاره
زینب لورې ما د ښځو د سواد زده کړې کورس له نږدې ولیده د کلیوالو نجونو او ښځو لپاره لوی خدمت او کار کوي
خیر وسې پلاره په دې خبرو دې ډېره خوشحاله کړم اوس دا ووایه چې زما معلمي به څنګه شي
معلمي خو ستا حق ده ځکه چې د خیر کار ده او خلکو ته د خیر او برکت رسېږي د یوه پلار په حیث زما وجیبه دا ده چې ستا دپاره پوره امنه او مناسب ځای پیدا کړم
بېتا دې نشم پلاره ته څومره راباندې ګران یې
په الله ګرانه شي لورې د دینی علومو معلمي او دا ځای مې ستا لپاره خوښ ده خو یوه خبره شته
کومه خبره د کورس نورې معلمانې خو به مخالفت نه کوي
نه نه لورې داسې ښکاري چې هغوی د دینی علومو معلمې ته ډېرې خوشحالېږي
نو بیا ستونزه په څه کې ده پلاره
پلار دې جار شه زینب لورې داسې ده چې په ځینو ادارو کې مقرری یا په رشوت کېږي او یا هم په واسطو
هو هو دا خبرې خوشته
خبره دا ده چې رشوت ورکول او اخیستل د اسلام په مبارک دین کې مطلق حرام دی د یوه کار لپاره چې وسیله حرامه شي بیا په هغه کار کې برکت هم نه پاته کېږي
نو ستاسو څه خیال دی معلمي ونه کم ځکه چې رشوت هم نه ورکوو او په دفترونو کې هم څوک نه پېژنو
وز ما هوښیارې لورې په تا مې پوره باور دی چې انشا الله تعالی یوه داسې لاره به ورته پیدا کړو چې خدای ته به مو هم مخونه سپین وي او کلیوالو نجونو او مېرمنو ته به دې هم خیر ورسېږي
بلی د ازادي رادیو درنو اوردونکو السلام علیکم. تاسو دی یو کلی زر غګون ډرامې 204 درشمې برخې ته غوګواس وړاندې په دې غږیږي چې کده فساد مخه وننیول شي خلک د کومو زیانونو او خطرونو سره مخ کیږي. د اسلامي لارښوونو راخه په ټولنیزو ستونزو او اقتصادي خطرونو هم غږیږي. تاسو درنو اوردونکو په نظر د خطرونو او زیانونو څه کېدل شي او تاسو له دې ناحیې څه زیانونه لیدلی او یا څه خاطرې لرئ؟ کول شي خپل پیغامونه 0 او 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 رحمان عمران او داشنا پونتون د 115 لری سره او هم غږیږو چې لنی کمرغه زمون سره په خبرونه کې د عمران زمون خبرونه ته ډیر زیات خیر راغلی ستړي مشه
مننه زدرنس
او که شروع لامدې زای کو کله چې په ټولن مملکت کې یا نظام کې فساد موجود وي خلک کوم زیانونه ویني یا هغه ټولنه کوم خطرونه سره مخ ده
بله مخکې دې سید فساد په زیانونه باندې یو غږیږو تر ټولو مهمه اولی مهمه خبره دا ده چې فساد تعریف کو چې فساد څه شی ده یا اداري فساد څه شی دی ترانسپرنسي انټرنیشنل اورګنایزیشن یا په اصطلاح شفافیت نړیواله اداره ډیر ښه تعریف کړی ده د فساد لپاره هغه وایي چې له خپل وظیفوي صلاحیت نه هر سو استفاده فساد دی اداري فساد دی هر ډول غیر متضمنه یا په اصطلاح چې داسې یوه استفاده دې تېر نه وکړله چې هغه په قانون کې ځای نه درلوده نو بس دغه ته فساد اداري وایي
نو کله چې دا اداري فساد موجود وي یا دا ناوړه کړنې موجود وي په چې تاسو اشاره ورته وکړئ چې تاسو استفاده کوئ نو زیان یې څوک ویني بالاخره
زیان یې ټول کړی ویني حکومت خپله ترینه زیانمن کیږي ټولنه ترینه په خپل وار زیان من کیږي او خلک ترنا تر ټولو لوی زیان ویني
نو دا فساد دویم خپل خلک چې خلک پکې رول لري یا هداقل دوی ورکوي یا سترګې په پټوي دا څه موجود وي دلته چې دوی زیان ویني کوم زیانونه فرضاً هغه ټولنه ورسره مخ ده چې خلک دوی ته معلومه وي چې دغه څخه که مخنیوی کوي ګټې څه دي او که دوی پکې غر کیږي دلته زیانونه څه دي
د دې زیان ډېر زیات دي په خلکو باندې لډو یو اړخونه دا موضوع سیړل شو اوله موضوع تر ټولو مهمه دا ده چې امنیت او ثبات ناراضي په هغو ټولنو کې ځکه چې هغه خلک چې په حکومت کې دي هغوی خپلې ګټې په بې ثباتۍ کې ویني نو هیڅکله هڅه نه کوي چې په دې ټولنه کې ثبات راشي او امنیت راشي دوهم تر ټولو مهمه دا ده چې خلک له بې عدالتۍ سره مخامخ کیږي اجتماعي عدالت له منځه ځي او کله چې اجتماعي عدالت له منځه لاړ او خلک له بې عدالتۍ سره مخامخ شول هغوی له حکومت سره همکاري نه کوي له حکومت نه فاصله نیسي او خلک به تر هغه او خلک به له دغه بې عدالتۍ نه کړیږي درېمه موضوع چې موږ ډېر په عامیانه ډول سره ویلی شو دا خپل اداري فساد تر ټولو مهمه چې دې ته به نه پوهېږم خلکو ته دې باندې فکر کړي او که نه یې کړي بېوزلي رامنځته کوي بېکاري رامنځته کوي هغه په څه ډول سره بېکاري یا بېوزلي رامنځته کوي د مثال په ډول سره زه یو ساده مثال وایم یو پوهنتون د په وزارت تحصیلاتي عالي کې راجستر کیږي نو هغې لپاره مهمه دا ده چې اصل لا ورته ایښودل شوی اصول ورته دا دي چې شلو سازن باید دایمي دی ولري مثال وایم خو یو ځل دغه پوهنتون والا وایي چې یاره شلو باندې خو ډېرې پیسې دي راځه داسې وکړه یو ښه لاسې په نامه ورته معرفي که نور رشوت ورکړه پې تېرې کړه نو دلته خپله خلک له بېکارۍ سره مخامخ ځکه چې هغه په درې نفرو سټاپ د شلو نفرو کار کوي
همداسې د خپرونه کې پاتې کیږو خو درنو اردونکي زموږ سره د غږ ثبتوونکي ماشین شمېره راخو مخامخ اړیکو هم نیولی شي درنو اردونکو شمېرې درسره نوټ کړئ 0999015 بله شمېره ده 0928255 خو وړاندې له دې چې ستاسو مخامخ اړیکې ځواب کړو او هغه واخلو هغه اردونکي اخلو چې موږ ته یې غږ ثبتوونکي ماشین شمېره کې پیغامونه پرېښي دي دوی د فساد په اړه څه نظر لري
دا دی یو کلی زری کوونه په درامت کې دی وویل څو چې د مولوی صاحب لوک چې رشوت وستل کیږي یا په واسطه باندې مقرریږي مولوی صاحب وایي چې زه رشوت نه ورکوم نو دا دی هغه نجلۍ د هغې مېرمنې حق ده چې تعلیم یې کړی او په خپل تعلیم کې کامیاب هم وي او په دې کې په اداري فساد باندې رشوت جن غوښتل کیږي او بیا دا مقرریږي خدای دې دا اداري فساد له افغانستانه چې ورک کړي او اداري فساد موږ نه منو او ډېر بد کار ده او ډېر بد کار ده السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته فضل الرحمن یم د زابل ولایت د پیغام تاسو ته پرېږدم درامه مې واورېده ډېره په زړه پورې وه
رشوت په موضوع باندې بحث ورکړی و. د پیغمبر علیه الصلاة والسلام یو حدیث شریف ته وایي لعنة الله تعالی علی الرشی والمستشی وافع بینهم. د حدیث شریف ترجمه دا ده وایي لعنة خدای دې په رشوت اخیستونکي ورکوونکي باندې هر هغه چا باندې چې هغه د دوی په مابین کې کوشش کوي. د بحرانو د کړاوونو سره مخ کوي. د کړاوونو سره کړاوونه دا دي لکه یو د سین په منځ کې چې د اوبو ځګي که هغه ځک ته چې که تیږه ور واچوې او هغه ځک په اوبو کې ونیسي هېڅ شی نه وي نو وطن بس یو الته راولي لکه د اوبو ځګ. نو زه بلکې دې کې حکومت هم دونه ګرم نه ده، دې کې عوام هم ګرم ده، باید عوام هم کوشش وکړي او غونډه پرا باید په حکومت وایي عوام هم کوشش وکړي او حکومت هم کوشش وکړي چې دا بدر پدیده له دې وطن نه ورکه شي. زه خپله دا کړاوونه مې لیدلي دي، د رشوت او د رشوت اخیستونکي، نو خدای دې افغانستان ته ازاده کړي او ډېره بده پدیده ده. السلام علیکم و رحمت الله.
ډیره مننه درنو اردوونکو. 0 شپږ نوي 0 1 شپېته 0 1 شپېته شمېرې ته ستاسو پیغامونه او که ستاسو لا پیغامونه پاتې وي او یا د فساد څخه ترخې خاطرې او تجربې لرئ کولی شئ زموږ سره یې په دې شمېره شریکې کړئ. یوه موضوع چې اردوونکو ورته اشاره وکړه چې عوام ډېر زیات رول لري، ستاسو په نظر څه کولی شي خلک؟
خلک ډیر څه کولی شي. او زه فکر کوم چې هره مبارزه کې د اداري فساد پر وړاندې کیږي پیل به له خلکو کیږي. یو ټولنه له خلکو نه جوړه
بلکې په توګه کولی شي.
د مثال په ډول سره ډیر اول کار دا کولی شي چې دوی خپل رشوت ورنکي. دا اول تر ټولو لوی کار دی. دوهمه خبر دا ده
چې کوي کار نه کیږي.
بلې
کوي کار مونږ کی
کوي دوی بل کار کولی شي. دوی بل کار کولی شي، انده شي رسوا کولی شي. مطبوعات ته راوسل شو زی الله جو فضل لسی مونږ پراخي او ډیر زیاتې رسنۍ سره لرو. سبې د چې مونږ که هر مبارزه شروع کوو څه بل الله سم ورکو لکه بزوري ګو، اما آینده نسل ته به ډیر کول لري. مونږ آینده ژوند به ډیر ور سره مطمئنه.
بیرته اردوونکو ته ورزو په مخامخ اړیکه کې را سره لکندهار نه اردوونکو دی خبرونه ته ډیر زیات خیر راغلی. ستړي مشه مهرباني ستاسو نظر اورو.
تاسو روم ملمت سلام منم دار زوریدم کو تل لازم چی جوړ وایست.
خیر اوسې. وعلیکم السلام. نوم دې؟
نوم محمد طاهر دې. خندار ولادت
محمد طاهر. ډیر زیات خیر راغلی خبرونه ته. څه ویل غواړی؟ کله چې فساد حاکم وي ټولنه لڅ زیانونه سره مخ کیږي او یا د اقل هر وګړی څه خطر ویني؟
کله چې فساد وي ټولنه د ثباتي خواته ځي. لکه څنګه چې ملما هم دې شي خبرو ته اشاره وکړله، زما باندې باندې هغه وخت کې فساد وکیږي چې پر بنسټونو باندې کار وسي. هر بنسټ چې سره ته خبره غول شي او په هغه کې د فساد مخه نیولو ولې، د مثال په ډول کوی تعلیمي سیستم همدارنګه انجینر سیستمونه، سیستم باید د فساد څخه صفاتي وروسته فساد خپل قرار قرار کمیږي. او که په سیستم کې فساد وي، د پښتو یو متل دی وایي کبل څه خراب شي سړی به مالګه پر ور واچوي او که مالګه خراب شي بیا به چل په وږي نه.
نو په سیستمونو کې هم فرضاً ډرامه کې یو کرکټر موجود و چې خون کې غواړي استاد شي، ولی دغه موضوعات په وړاندې چې فساد وي او واستوي دغه څه وي نه غواړي چې داغه لمخې استاد شي. یعنی بیکاری ته لومړیتوب ورکوي نه دا چې فساد کدا ډول خلک کې په وړاندې ودرېږي. ساس په نظر څه حل لار ممکن پیدا شي؟
نو خود وګورئ دلته مخبل تعلیمي سیستم پکې اصلاح کیږي. کله رقم خلک خپل ځان ته خېل توه اجازه په فساد باندې نه معلومه کیږي. ما نو دلته په دې باندې تعلیمي سیستم چې دی
او خیر ستاسو نظر بل اوردون کی ته ورزو چې دا وخر سره پاړی کې دی ډیر زیات په خیر راغلی. ستړي مشه. نو مراته وای نه غیر ستاسو نظر اورو که پښتنه لري. هغه
سلام علیکم.
وعلیکم سلام. کوم زنه مړی کني ولی
خوست ولایت نه فدا محمد
یا او فدا محمد. ډیر زیات په خیر راغلی خبرونه ته.
مننه کوم. سلام تاسو اوردون کو ته تاسو مېرمانو ته. نو وکانس فساد یو داسې بد تخته ده چې د هغې نه د یو هېواد ټول خلک متاثره کېږي.
نو دا تاثیر په کومه برخه کې دی؟ فرضاً څه زیانونه ویني؟ یعنی فرضاً ته خپله د څه داسې پېښو شاهد یې چې زیان مو لیدلی وي؟
فرض مثال دغه څو ورځې وړاندې ما یو پوسټ ته امتحان ورکړله. دغه ستاسو ډرامه کې هم دغه خبره تکرار شوله چې په هغه پوسټ کې هغه پیسې او یا پیسے نوی نو څوک نشه ورته کنه اړه و ډیر زره ډالر ورکړل هغه ورته کنه. نو فساد یو بده پدیده ده. دا باید زمونږ استاد ملي اسلامی دینی وجیبه ده موږ تاسو باید ور سره مبارزه وکړو. نو فساد ته که موږ تاسو نظر وکړو دا په خپل هیواد کې موږ دغه عام خلک چې دي خپله دوی
ډېر مهم موضوع ته اشاره وکړه چې د بل چا حق خوړل کېږي. په دغه موضوع بل د استاد نظر هم اورو. استاد امید تاسو سره نوٹ کړی وي. ډېره مننه فدا محمد چې له خوست نه مو راسره اړیکه نیولې او بل اردن کې هم په خپرونه کې شامل وو چې دا وخت راسره په اړیکه کې دی او منتظر هم پاتې شوی دی. ستړي مشئ زموږ خپرونې ته بخیر راغلی نظر مو اورو. وعلیکم السلام. ځان معرفي کړی ورور. خیر اوسې توخی صاحب چې په خپرونه کې را سره یې اورېدلې موده مهرباني لنډ نظر مو اورو زیانونه او خطرونه.
نظر خو مې دا د فساد دا معنا چې په شریعت او په قانون کې دا شی اصل ونه لري او هغه یو څوک یې او د هغه مخالفت کوي دی وایي. نو په دې کې ټول انسانان که مسلمانان دي که هر څوک دي که کافران دي دا ټول متضرر کېږي.
نو مونږ تاسو څومره ترې زیانمن یو توخی صاحب کداره ته مونږ تاسو له دغه پدیدې څومره زیانمن یو؟
موږ دونه زیانمن یو چې دا ټول وطن د زموږ حکومت د زموږ کاروبار فساد له بینه وړی ده. فرض مثال چې یو څوک ډاکټر نه وي او د پرس سبا کو تاثیر مقابل کې ورکړي چې دی ډاکټر وټاکل شي نو هغه بیا یو مریض ته دوا ورکوي چې دی ډاکټر نه وي هغه وزن وي نو دا د مرګ خطر کېږي. دا قاتل بلل کېږي او خپل لیسنس جوړوي هغه موټروان نه وي او لیسنس جوړ کړي دا موټر چکر رئیس ټکر کوي دا انسانان. نو ټول فساد کې ده. نو فسادګر هر شی چې فاسد شي د هغه اراده بیرته لازمه ده فرض ده واجب ده سړی به راګرځي. نو کار چې فاسد شي بیرته کول په صحیح معنا باندې دا بالکل لازم او ضروري ده.
ډېر مهم موضوع ده.
د محترم میلمانه څخه یو پوښتنه لرم. دا د څنګه کېدای شي څه تدبیر باید موږ ونسو خلک او مسرحان او قانوندانان ته دي کې څه مسؤلیت
خیر ستاسو پوښتنه مونږ واخیست او ستاسو هم نوټ کړه ځواب درکو. توخی صاحب ډیره مننه. درنو اردوونکو تاسو نه ټولو نه مننه چې په خپرونه کې را سره وي. خدا چې د خپرونې وخت کم وي نو ستاسو ډیرو پیغامونه نشو خپرولی. ولې د یو کلی زرغون ډرامه چې هره دوشنبه مازیګر څلور نیمو بجو وروسته خپرېږي د اونۍ پوښتنه هم ورسره وي. تاسو کولی شئ هغه وخت پوښتنه واورئ او بیا پیغامونه راته پرېږدئ چې مونږ به یې نن پنجشنبه درته خپروو. خو ستاسو په دې نظرونو تم کېږو چې نن مو را سره شریک کړو. توخی صاحب یوې موضوع ته اشاره وکړه چې څنګه ختمولی شو. په دې به پروسه برخه کې خبرې کوو. خو کله چې یو څوک پیسې ورکوي یا د بل چا حق خوري دا څومره ظلم دی ستاسو په نظر؟
اصلا د ظلم یا بسلا هغه څه چې موږ ورته باطل وایي هغه څه ته وایي. اصلا یو شی چې دغه چا حق وي هغه هغې ته ورنه کړی شو نو بیا عدالتي بالکل دغه ټول شیان مخ مخکې لکه په اولو کې ویل سي اداري فساد ډېر لوی مفهوم لري او موږ په یو نوی او یو نوی نه یو نوی ترې متاثره کېږو. اوس وایي چې اداري فساد کچیرې ساس پښتنه
او نو څنګه ختمول شو په دې بیرته راګرځو. خدای چې بل چا حق خوړل کېږي دلته
بل څومره چې د چا حق خوړل کېږي یو مسله لدینه پراته چې حق خوړل کېږي حقونه تر پښو لاندې کېږي.
لکه حتی د انسان ژوند ورسره وتړل دلته مرګونه منسره
یعنې هر څه کېدلی شي. اوس لکه موږ وایو ځینې تاریخ تیری درمل دي هلته که اوس وزارت سیاحتي عامه هلته فساد په وزارت سیاحتي عامه کې موجود وي نو هغه برخه چې د دې تفتیش کې هغه پیسې اخلي او دغه شی او دا دوا ورته پریدي وایي دا صحیح ده هغه یې دواخانې والا هم د دې هغه فیصله هغه تاریخ ورته بدلوي نو دا خو د یو چا له ژوند سره لوبې شولي
او رپورټونه موجود دي چې بې کیفیته درمل راواردېږي په همدې توګه باندې.
بالکل دا سره کېږي. بله خبره دا ده چې محیط زیست تاوان نه رارسېږي. مثال په ډول سره یو موټر ده ورته معیار ټاکل شوی ده چې دغومره دودي درلو دای خار ته نشي ننوتلی ځکه چې هوا خرابوي دی ودروي مګر هغه ترافیک ته پیسې ورکوي هغه چلیږي حاد اغلا ما دی حکومت چارواکی متنه متضرر شول ټول تیر متضرر
ځانو نو باندې وغه کی دوت تدبیری باید پوڑان دی موجود وي څه کولې شو
دی اداري فساد پوڑان دی اداري فساد پوڑان دی لومړی تر ټولو مهمه خبر ده چې د دې د ختمول لپاره باید سیاسي اراده موجوده وي کی سیاسي اراده د دې د ختمول لپاره موجوده نه وي سیاسي ګوندونه نهادونه او ټول هغه برخه هغه بنسټونه چې بیاوډل سره خپل ګټي په فساد کې ویني نو دا به ډیر سخت وي چې لدې سره مبارزه وشي اول د یو سیاسي ارادي موجودیت
او د عوامو او د خلکو رول کا بیان شي هغه
چې دی دوم خلک نظارتي رول تر سره کولی شي د مثال په ډول سره یو چا چې دغه څه یو څه کو رسنې مطبوعاتو ته وځي رسنې حکومت ته خبر ورکړي یا هغه نه هدونه چې دوی په پیږي په باور کولی شي په حکومت دنه نه کی او کنور هیڅ نشي کولی خلک حتی تر دې حد پوری کولی شي کچیر د موضوع به هیڅ لاریون نه کولی شي دی پوړاندي دا پټوري نړۍ کې په هند کې انداسي وشو لاریون وشو به خلک د فساد دومره پتنګ شو زه فکر کوم چې خلک لټولو هغو امکانات نه چې دوی په لاس کې لري تر استفاده کولی شي
خبرونه چې ما یوسف زدران چمتو کړی و دلته پای ته رسیږي ته خدای پامان
دیوا لا لیبرتا
او سربخوی کردستان
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیم
رفراندوم شوره
است نه د بیلډینګز نه د مونومنتس اټس یو
لا ازادي رادیو سره اوسې او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شئ.